د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په دې 2 ناس تر 3 بجو په دې خبرونه کې زموږ نوښه ستاسو قربایم سلامونه او نیک پیرزونه مې قبول کړي. د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو. په دویم نیمای کې 2 هفتوارې خبرونه تاندې هلي او روښانه مستقبل اوریدل شي. خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
سړی مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی. جمعیت علما اسلام فی ګوندوای چې نن د جولای په 23 په قبایلی د لوکې د هدفي وجنو پردت په ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجي مظاهره کوي. د پاکستان په مرکز کې واکمن ائتلاف د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیې اوریدو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو د مبنی جرګګۍ جوړولو غوښتنه کړې. د ایران سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې په جنوبي ولایت فارس کې سیلابونو لږ تر لږه 21 کسان وژلي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. جمعیت علما اسلام فی ګوندوای چې نن د جولای په 23 په قبایلی د لوکې د هدفي وجنو پردت په ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجي مظاهره کوي. نن سهار مشال لیډیو سره په خبرو کې د جمعیت د اطلاعاتو صوبایي ویاند عبدالجلیل جان وویل چې دا مظاهره به په ټولو ضلعو کې ترسره کیږي.
احتجاج مقصد دا دے سے پر قبائلوں کے سو میش طرح سے نمونگ جب علماء اسلام علماء اکرام شہید کی لگیا دی پدے پدے پا جوڑ کے لندر روز ہوکے اپنی من سپک علماء اکرام شہید چھو بیا ٹارگٹ کلنگ سے سرہ شروع دا پدے وزیرستان کے امروانہ دا جنوبی کے او پشمالی کے او پنورال کو کے ہم
د جولای په 21 په بنو کې د هدفي وجنو په حواله د شمالي وزیرستان د مشرانو په یو جرګه کې د ګډون نفس د جمعیت مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن یو خبری غونډه کې د دې احتجاجي مظاهرو اعلان کړی وو. په دغه خبری غونډه کې مولانا فضل الرحمن د ریاستی ادارو نه غوښتنه کړې وه چې یادي هدفي برید کوونکي په ډاګه کړي او یادي خپله د دې وجنو ذمہواري ومني. دا مظاهرې په داسې حال کې کیږي چې د شمالي وزیرستان په میرعلي ایدک سیمه کې ځایي خلکو د جولای 18 احتجاجي ناشته پیل کړي او له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې دی امن باوري کړي او د هدفي بریدونو مخه دی ونیسي. دا پرلت ته هغه ورستو پیل شوی چې د جولای پر 14 په یو هدفي برید کې د جمعیت علما اسلام فیضی مشر قاری سمی الدین او منتخب کونسلر قاری نومان ووجل شول. پرلتوال وای چې هغوی د دې وجنو په شمول د ټولو وجل شو حساب غواړي او په دې عمل کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ غوښتنه کوي. د پاکستان په مرکز کې واکمن ائتلاف د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیې اوریدو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو د مبنی جرګګۍ جوړولو غوښتنه کړې. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې غونډې نه پس په خپل اعلامیه کې حکمران ائتلاف زیاته کړه چې دا یو مهمه قومي سیاسي او آئینی معامله ده او باید د دې اوریدنه د ستر عدالت ټولو ججانو مخې ته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 22 د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب پر مهال د صوبایي اسمبلۍ مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د پاکستان تحریک انصاف د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف د لسو غړو رائے پر دې بنیاد مسترد کړي چې د ستر عدالت د یوې پخوانۍ پریکړې حواله ورکړه. دا وخت دا قضیه د سپریم کورټ د ستر جج یا چیف جسټس په مشرۍ کې درې کسیزه جرګګۍ اوري. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ویلي چې هیواد یو داسې جمهوري حکومت ته اړتیا لري چې د ولس ریښتونې استازی وي او سیاسي او اقتصادي استحکام راولي. د جولای په 23 د اسلام آباد چیمبر آف کامرس د جایزو ورکولو یوې غونډې ته په وینا کې الوی زیاته کړه چې دا مهال د پاکستان جمهوریت سیاست، سیاستوالان، عدلیه، افسرشاهي او نور ادارې د ازموینې سره مخ دي. عارف الوی د دغې وینا یوه مختصره ویډیویي برخه د ولسمشر د دفتر په رسمي ټویټر پاڼه خبره کړي چې پکې د دې خبرو ترڅنګ زیاته کړې ده چې د پاکستان په حکومتي دارو کې د فیصله سازۍ عمل ډیر ورو دی چې له وجې د هیواد تګلارې د نړیوال رفتار سره همغږه نه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. او ورسته خبر دا چې د ایران سرکاري رسنو پرون خبر ورکړی چې په جنوبی ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ ده د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي. سیمې د چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له وجې د مرکزي ښار استهبان په شمول څو ښارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د استهبان ولسوال یوسف کاریګر ویلي چې ژغورنې ډلو په سیلابونو کې ګیر 55 کسان ژغورلي خو لږ تر لږه 6 کسان لا درک دي. په 2019 میلادي کال کې د ایران په جنوب کې سخت سیلاب لږ تر لږه 6 کسان وژلي او له 2 ارب ډالرو ډیر زیان اړولی و. د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې په فارس ولایت کې سیلاب 40 کسان وژلي وو. د مشال خبرونو پای
دا و مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې ریپورټونه لرو او دوا هفتوارې خبرونه دي را سره اوسي. اولنی ریپورت ته ورزو. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د جمعیت علما اسلام احتجاجي پرلت دوام لري. یاد ګوند نن په ټوله خیبر پختونخوا صوبه کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا خبره کیږي چې د جولای په 14 په میرعلي کې د جمعیت علما اسلام د دوو پلویانو مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان هدفي وژنه شوې وه. د جولای د 14 د شمالي وزیرستان په ایده کې احتجاجي پرلت اهم روان د پرلتوال غوښتنه کوي چې په دغه وژنو کې ککړ کسان دي معلوم او عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلع پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د وسلوالو پر ضد ځانګړي عملیات یې دوام لري او هیله ده چې ډېر ضربه د بدامنۍ مخه ونیول شي. نور حال د عمر وزیر رپورټ کې.
نن د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان هم په ټوله صوبه کې شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو کې روانو هدفي وژنو ضد احتجاجونه اعلان کړي. میرعلي کې احتجاجي ناسته وروسته له هغې پیل شوې چې د جولای په 14 نیټه وسلوالو د جمعیت علما اسلام میرعلي ځایي مشر کاري سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاري نومان په ډزو ووژل. د احتجاجي ناسته یو ګډونوال وی د کوسیدون کې زاهد نورجان مشال ریډیو ته وویل چې د نام نیزه دی احتجاج روان دی. د ډاډ ترلاسه کېدو پورې به یې ناسته روانه وي.
شمالی وزیرستان ایدک کلی سے چکی مدر نا ہفتے نا چنوستا دو بس یو ڈیمانڈ دا چپتا علاقہ سے دا امن قائم کرل سی دا سو کالا نا ٹارگیٹ کلنگ روان دا او امن ڈیر سر گڑوٹ شو دا نو دے صرف دا ایوا خوشتنا دو چپا علاقہ سے دا امن بحال کرل سی دا ٹارگیٹ کلنگ دے غیر اکتام دا ہو سی سیک دے دیش کر شوی دی پا ٹارگیٹ کلنگ سے یا زخمی دی یا وفت شوی دی شہیدون شوی دی ایغے اتا پتا دا اولا گا چی دا چا کڑی دا صدا مطالبه دی دا پرلت بنیادی دی امن دی پورا دا امن با حال کولی دی پورا
دا یاد احتجاجی ناسته پاڑا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاید علی خان مشال ریڈیو تا وویل چه دا انتظامی چارواکی پرلتوالو سر دا شروع ورزینا لگیا دی دوی تا ایڈاڈ ورکڑه حکومت او فوز سیما که دا امن باوری کولو لپارا حسی کڑی. حالتا د فوز مشر میجر جنرل محمد نعیم اختر هم سو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د هدفي بریدونو ککړ بازار انجام ته رسی وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري. شمالی وزیرستان کې روان کال کې 14 هدفي بریدونه شوي چې زیاتره په میرعلي کې وشول او تیر کال دغلته 13 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه بریدونو زید په وار وار میرعلي کې احتجاجي ناستې شوې او روانه احتجاجي ناسته کې هم ځایي ولسوایي چې حکومت ته پوخ ډاډ ورکړي چې د نام نیزید به جدي ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ حمزه شاباس ته تر سبا پورې د پنجاب وزیرانه په توګه د کار کولو هدایت ورکړی دي. عدالت ویلي چې حمزه شاباس د قانون او عین مطابق محدود اختیارات استعمالولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 28مه پنجاب اسمبلی کې د وزیرالا د انتخاب پر مهال مرستیال سپیکر د مسلم لیگ قاف ګوند لس بوټونه مسترد کړل چې په نتیجه کې یې د چودري پرویز الهي په مقابله کې حمزه شاباس وزیرالا اعلان شو. د دې انتخاب پر ضد چودري پرویز الهي په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وه. د مسلم لیگ نون مشرانو د سپریم کورټ په دې فیصله خفګان سره ګند کړی او دریز لري چې په کار دا د قانون استعمال د ټولو خلکو لپاره یو شان وشي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان را سره په تیره غړی کې د سپریم کورټ د فیصلې او مسلم لیگ نواز ګوند د مشرانو د سرګندونو په اړه تفصیل شریک کړی دی.
د مریم نواز بیان یا د وفاقي وزیر حسن اقبال بیان د سره بیګا تیر په ناوخت مسلم لیگ نون په لاهور کې یو جشن کو د حمزه شهباز د انتخاب نروستا پاره کې د یو بل وزیر صادق رفیق وینا او د سر د مسلم لیگ نون یو بل مشر طلال چودھری او د نه علاوه د چکم حکمران اتحاد د واکمن اتحاد د ټولو بیانونو کې یو یو والو او هغه د ښکارېده چې د سپریم کورټ کومه فیصله ده هغه باندې خوشاله نو. حکمران اتحاد غواړي چې درې ججان قاضیان د فیصله نه کوي. دا مهم او یو عیني مسله ده. یو لارجر بینچ معنی دا ده چې څومره د سپریم کورټ ججان وي که دیارلس یا څوارلس دي دا وخت هغه ټول دی د لارجر بینچ او دا مسله ته ووري. او مریم نواز خو ډېره زیاته ګیله وکړه. هغه خو دا دعوه وکړه چې دا فیصلې د سپریم کورټ یو طرفه دي او دا به هغه وي چې موږ نه منو. نو یو بل اوس بحران پیدا شو. دا د دې بیانونو نه یو دوه ورځې مخکې دلته پاکستان کې میډیا کې رسنیو کې داسې خبرونه وو چې مسلم لیگ نون اوس یو جارحانه یو نوې پالیسۍ هغوی فیصله کړې ده چې تا تېر ورځ بیانونو ته وګورو. نو زمام دا نظر ده چې مسلم لیگ نون ځکه دا ډېر په منظمه طریقې سره د مسلم لیگ نون مشرانو او بیا د حکمران اتحاد د هغې د خوا یو مشترک بیان د هغې نه علاوه د مولانا فضل الرحمان ځان له بیان نو تین دا غواړي چې اوس څنګه پی ټی آی په هره مسله باندې ډېر زیات یو خو سوشل میډیا هغه استعمال کی بیانونه استعمال کی. نو زما خیال چې دا یو بل اوس یو نوې دغه شروع ځکه لکه صادر پکې بیګا ګیله وکړه په خپل تقریر کې او چې سپریم کورټ آئین سره دغه په نظر باندې ټکر چې کوم یو کلیش والا یو ټکر والا ماحول جوړ کړل سپریم کورټ نو بهر او په کټ کې سبا کله سپریم کورټ کینی نو آیا غ درې ججان دا خبره د دغه د آئینی چې کوم یو نظر راغلی جلا جلا چې آیا د پاټه مشر فیصله کولی شي چې ووټ به دغه ممبران چاله ورکړي یا په پارلیمان کې دننه پارلیمانی لیډر دغه پاټه چې دغه فیصله کوي. یو آئینی مسله پیدا شوې ده لیکن بل خو سیاسي تلخی ورپسې هغه موږ اکثر ذکر کوو پس نور زیاته شوې ده.
دا و طاهر خان چې له اسلام آباد یې د پنجاب صوبې د وزیرالا په سر د آئینی او پارلیماني حلو ځلو په حواله تفصیل راکو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ بعضې فیصلې سیاسي بللې وایي چې په کار ده عدالت په قانوني چوکاټ کې دننه فیصلې وکړي. په دې هیواد کې د اپریل په 14مه له هغې وروسته آئینی لانجه پیل شوه چې سپریم کورټ د آئین د آرټیکل 3 اے په اړه د مئی په میاشت کې تشریح وړاندې کړه. دا آرټیکل د سیاسي ګوندونو د منحرف غړو په اړه دی. سیاسي ګوندونه دریز لري چې عدالت په دې آرټیکل کې د خپل خوښې الفاظ شامل کړل نو ځکه د تشریح لپاره بیا بیا وروړل کیږي. د پنجاب اسمبلی د وزیرالا دویم ځل انتخاب کې هم دا ډول حالات رامخته شول. د سپریم کورټ د فیصلې او په هغې د سیاسي ګوندونو د نیوکو په اړه شانواز ترکزی دا رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اپریل د 14مې نه وروسته په آئین کې د لیکل شوې یوې مادې 3 اول د تشریح په سر سیاسي او پارلماني کړکیچونه روان دي. د اپریل په 14مه د پاکستان تحریک انصاف 24 غړو د پارټۍ لخوا د ټاکل شوي کاندید په ځای د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید حمزه شاباس ته ووټ ورکړی چې وروسته تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ ته لاړ. هغلته یې وویل دوی د آئین پاکستان د 3 اول خلاف ورزي کړې باید نااهله شي. په دغه ماده کې لیکل شوي د اسمبلی هر غړی به د پارلماني پارټۍ د دې فیصلو چې هغه دی ووټ چاله ورکړي، که د وزیر اعظم یا وزیر اعلی لپاره ووټ وي، که د عدم اعتماد او یا اعتماد ووټ وي، او که د آئینی ترمیم او یا بلې خبرې. خو د مې پولیسمه د سپریم کورټ لخوا د دغه مادي په تشریح کې د پیښور کورټ د وکیل علی گوهر دورانی په وینا چې لیکلی شوی، هر غړی به د خپل سیاسي پارټۍ د مشر هر فیصله هم مني. علی گوهر دورانی زیاته کړي، سپریم کورټ د پارلماني پارټۍ د مشر سره د پارټۍ د مشر الفاظ زیات کړي.
پارلمنټری پارټۍ ذکر دی، پارټۍ هیډ خبره صرف دې حد پورې ده چې هغه به د ډیسکوالیفیکیشن لپاره ریفرنس جوړوي، دا غینې علاوه د پارټۍ هیډ دی کې هیڅ کار نشته.
نو سپریم کورټ ولې بیا د پارلمنټ په جوړ شوي آئین کې د خپلې خوښې بدلون کوي او یا پکې الفاظ اضافه کوي؟ په آئینی چارو پوها او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو دغه پوښتنه د جولای په درویشتمه داسې جواب کړي.
دوی بدقسمتۍ سره په مارشلاګانو کې د سیاسي انجینیرینګ چل زده کړي او بیا دا چل هیروي نه، کله چې جمهوري آئینی حکومتونه هغه کې هم دوی دغه لوبې کوي. په کار نه ده چې عدالت چې دی هغه په آئین کې نوي ټکي زیات کړي یا د آئین د لیکلو کوشش وکړي، دوی کار د آئین تشریح ده. خو بدقسمتۍ سره دی په سیاسي لوبه کې ایساخلي دخل مداخلت کوي.
د سپریم کورټ لخوا د شوې فیصلې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست منل شو او څلیرې شواړه غړي نه حل شو. د جولای په 22مه د پنجاب اسمبلی لپاره د وزیر اعلی په ټاکنه کې چې د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان مسلم لیگ قاف په نوم د ګوند غړی چودھری پرویز الهی کاندیدو، نو د مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودھری شجاعت حسین ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته یو خط ولیکه چې دی د خپل ګوند لس واړو غړو ته حکم کوي چې خپل ووټونه دي د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید لور کې. او دوست محمد مزاری دغه خط د ووټونو اچولو وروسته اسمبلی کې موجود ټول غړو ته ښکاره کړ. نوموړي وویل د مسلم لیگ قاف غړو خپل ووټونه د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوي کاندید ته ورکړي، نو ځکه دی د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې دغه لس واړه ووټونه مستردوي. د نوموړي د دغه فیصلې په ضد په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ قاف ډلې غړو د جولای په 22مه شپه ناوخته یو وار بیا سپریم کورټ کې درخواست ورکړه. خو صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای کله چې دغه فیصله د تحریک انصاف ګوند په فایده کې وه، دوی خوشاله اوس چې خلاف لاړه.
دا فیصله عمران خان په خپل اغست ده چې د پارټۍ مشر بسوي او منلې کیږي، ځکه چې د اغه خلکو هم داسې کړو، نو اوس د اغه خلاف هم اغه شی به استعمالي کی کوم پسې چې اغه تلو.
افراسیاب خټکوي پاکستان کې د داسې درخواستونو او آئینی تشریح لپاره باید نوې او ځانګړې بنچ موجود وي چې په نورو مقدمو باندې اثر نه غورځوي. او بل دا چې د آئین د تشریح لپاره فول بچ معنا د سپریم کورټ د ټولو ججانو لخوا اوریدنه وشي چې د ټولو رای او فیصله راشي، نه چې د درې او یا د پنځو ججانو فیصله. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2130، پنځل زرا 315 پته، او پنځل زرا 255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د بجلی د نظم قامی ادارې یا نیپرا د جولای په 22مه د بجلی یو یونټ نرخ کې 5 روپۍ اضافه اعلان کړه. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې وفاقي حکومت د هیواد معیشت ښه کولو لپاره د نړیوال مالی فاند یا IMF څخه قرضې اخلي او د هغوی شرطونه مني، نو له دې سره به ګرانی نوره هم زیاته شي. بلخوا سرمایه کاران دریز لري چې د بجلی، پیټرولو او د ګیس نرخونو کې د زیاتوالي له وجې خپلو تونو کارخانو تړلو باندې مجبور شوی دی. خو وفاقي حکومت بیا وای د تیر حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په دې حقله نور حال له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
نیپرا یا پاکستان کې د بجلی د تنظیم قومي ادارې د بجلی یو یونټ نرخ یو وار بیا خوشا 8 روپے سیوا کولو پریکړه کړې ده. د نوړاندې اپریل میاشت کې هم خوشا 10 روپے یونټ سیوا کړل شوی وو، کوم چې یوازې د جولای میاشتې لپاره وو. د بجلی نه علاوه د پټرول، ډیزل او د نورو پټرول مصنوعاتو نرخونه سیوا کېدل او بیا د هغې له وجې ګرانې شرحه سیوا کېدل. معاشي پوهان د ایم ایف سره لوزنامې او د هغوی شرطونه ښایي. عاد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې معاشیاتو څانګې کې ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر انور علی شاه وای چې دا سپریکلو په عام اولس ډیر بد اغیز وی.
بجلی گرانی دا او د پټرول گرانی دا او د ایم ایف یو شرط چې د خپل خرچه کم کړي او خپل آمدن سیوا کړي. فرض کړه د بجلی چې کم جوړېدو ریټ ته هغه راځي 10 روپۍ او حکومت خرڅې به 15 روپۍ، نو دا 15 روپۍ به دو د خپل طرفه غورځي د سبسډي. د ایم ایف دا یو شرط چې تاسو لگا کم کم سیزن سبسډي ورکوي ختم کړي. دا غي سره ریټ جوړي کې په 10 روپۍ جوړي چې په 10 خرڅه وي، او په 15 روپۍ جوړي چې په 15 خرڅه وي. د دې سره دا چې لګه دا بجلی چې تا ګرانه کې دا عام غریب کس هغه بیا نه شي استعمالولای.
په خبر کې دا سوداګرو د اتحادیه یا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او صنعتکار انجنیر مقصود انور وای د دې بجلی او تیل نرخونه سیوا کول لوجه د دوی پیداوار هم ګران شي او بیا بهر ملکونه د دوی نه ګران سامانونه اخیستو پرځه د ارزان سوداګانو لپاره نور ملکونه تزي. نه دې په وجه د پاکستان په برآمداتو هم ډیر منفي اثر غورځيږي او دوی په نړیوال مارکیټ کې د مقابلې جوګا پاتې نشي.
بجلی دې یا ګیس دې فیول دې دا یو مناسب قیمت پکار دې، نو هغه مناسب قیمت په وجه چې دې کنا چې کوم پروډکشن تیارېږي هغه داسې چې موږ باقي ملکونو سره مقابله کولای شو. اوس د ګوره افغانستان دې افغانستان موږ چې دې کنا دې وخت امپورټ نه کوي، ورته چې هغه ته ایران نه او انډیا نه او نور ملکونو چې دې کنا نو هغه ته سامان رسیږي او موږ نه ولې والی ولې چې موږ شاید ګران دې هغه ته ګران پرې وسی. او دلته چې دې تقریبا تاسو وې چې دا بجلی کنا دې پوهجا او دې نه علاوه فیول تقریبا تاسو وې چې 50% چې کوم رننګ انډستری یو کنا په کای بچو اغم چې دې کنا دې وخت تاسو ته حال کې چې هغه کې 50% چې دې کنا چې بس هغه بند بشي نیوی سبب باندې.
دا چې په کوم لاره حکومت په نرخونو او ګرانه قابو موندل شي، نمایشي ماهر ډاکټر انور علی شاه وای چې ترسو حکومت بهر ملکی قرضونه ځان نوی خلاص کړي تر هغه په دې هر څه قابو موندل ګران ښکاری.
په دې شرط باندې چې کله حکومت عمل کوي دا غي بیا سیاسي اثرات وي او دا غي چې کمندنو لګه اقتصادي اثرات وي. دا هغه قرضې په مونږ کې واپس ورکولو صلاحیت نشته. نو دا مسله به ول کیږي چې مونږ قرضونه لګه دومره صلاحیت پیدا کړو چې مطلب هغه مونږ د قرضې خپل ورکولای شو چاته محتاج نه یو.
خو دا مرکزی حکومت چارواکي بیا بیا دا خبره تکراروي چې تیر د عمران خان حکومت د غلطو پالیسو او ناکامو حکومت لوجه ملک دا وخت معاشي ستونزو کې راګیر دی. او د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل پوینا کسو هم دا لوزنامې د ایم ایف سره د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان حکومت کړی وي، خو وايي د دوی حکومت په ډېر زر د دې کشالو نه ملک راوباسي او په ګرانه به هم قابو عمومي. دا د مننه چې دا وخت ملک د یو یونټ بجلی نرخ اوسطن 40 روپو نه سیوا شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټیټې ساتي تلویدلې ده. د پاکستان د کرنسي او د تبادله اتحادیه فارن ایکسچینج اسوسییشن اف پاکستان په پاڼه د جولای په 28 د یو امریکایي ډالر بیا 228 روپۍ و. لته خواوشا یوې ونې راهسې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ ارزښت په مسلسله توګه کم شوې ده. د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د جولای په 28 د وفاقي کابینه غونډې ته وویل چې د ډالر بیا د کمولو لپاره اقدامات روان دي او په اگست کې به د ډالر په وړاندې د روپی قیمت مستحکم شي. دا چې د ډالر بیا ولې زیاته شوې او په پاکستان کې یې سرمایه کارانو او تاجرانو باندې څه اثرات کړي دي، تفصیل د ملیحه امیرزاده رپورټ کې اورو.
د امریکایي ډالر مقابل د پاکستانی روپې قدر تر ټولو ټیټې درجې ته پر رسیدو د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جولای په 22مه د یو ډالر مقابل د پاکستانی روپې قدر 228 روپې ریکارډ شو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستانی روپې قدر په ټیټېدو سره اندېښنې دي چې ښایي د پیسو نړیوالې ادارې IMF د قرضې بل قسط چې 1.2 ارب ډالر دی او 13 میاشت ورباندې موافقه وشوه، ښایي د هیواد اقتصادي بحران د سمولو لپاره کافي نه وي. د فاینانشل ټایمز په اداریه کې لیکل شوي چې د سرمایه کارانو اندېښنې سیوا شوي چرته دا هیواد د سریلنکا په شان دیوالیه نه شي. سریلنکا په مئی میاشت کې د اقتصادي ستونزو له کبله دیوالیه شو، یعنی د بهرنیو قرضو ادایگی او نکړل شو او د هیواد ولسمشر دولس د پراخو مظاهرو وروسته تیښتې ته اړ شو. د دغو اندېښنو په اړه په پاکستان کې سرمایه کاران وای سیاسي عدم استحکام نیخ په نیغه په اقتصاد اغیز کوي. د کراچۍ د سټاک اکسچینج په خوانی مشر محمد صدیق دلال د جولای په 22مه مشال ریډیو ته وویل چې د ډالر مقابل د روپۍ قدر د کمېدو اثرات د هیواد په درآمداتو پریوزي، چې معنا یې دا ده په ملک کې به ګرانی نور هم زیاته شي.
د ډالر قیمت زیات شو، معنا دا چې ستاسو د درآمداتو قیمت هم زیات شو. دلته چې کوم شیز له بهر راځي، پاتېره چې کوم ضروري شیان دي لکه د خوړو تیل، د نورو تیلو مصنوعات سره او نور، دا هر څه به ګران شي. چې دا دلته په ګران راځي نو ظاهره دا چې قیمت به هم زیات شي. د ولس د تنخواه کچه خو نه ده زیاته شوې، نو انفلیشن یا ګراني به زیاته شي، د سود شره به هم زیاته شي او په کرنټ اکاونټ کې خساره به هم نور زیاته شي. ستاسو برآمدات زیات شوي نه دي، بلکې درآمدات زیات او برآمدات کم دي، نو شیان به په زیات قیمت له بهر راوړل کیږي او ګرانی به نور څه واشي.
د یو هیواد بیلنس آف پیمنټس یا د ادایګیانو توازن د بل ملک یا ټولې نړۍ سره په یو مقرره وخت کې د ټول لیندین حساب ښایي. دا د هغه ټولې ورکړې راکړې خلاصوي چې د یو هیواد افراد، کمپنیانې یا حکومتي ادارې د یو بل هیواد د افرادو، کمپنیانو یا حکومتي ادارو سره کوي. په بیلنس آف پیمنټس کې دوه مهمې برخې کرنټ اکاونټ او کیپیټل اکاونټ وي. په بیلنس آف پیمنټس کې د هیواد درآمدات او برآمدات شامل وي. که یو هیواد یو سیز برآمدوي، نو معنا چې دا په کرنټ اکاونټ کې شامل لین دین دی او په مؤثره توګه هیواد ته بهرنۍ سرمایه راوړي. چې کله یو هیواد د درآمداتو ادایګي له خپلو برآمداتو نه نشي کولی، نو باید بیا د خپلو ذخیرو په کمولو سره هغه ادایګي وکړي. دې حالت ته د ادایګیانو په توازن کې خساره ویل کیږي. په کراچۍ کې د کپڑے د صنعتکارانو یو ډلې پاکستان اپریل فورم مشر جاوید بلوانی د جولای په 22مه مشال ریډیو ته ویل د سیاسي عدم استحکام ترڅنګ د پاکستان مرکزی بینک نوی گورنر او نورو مشرانو نه ټاکل کېدل یو لامل دی چې معاملات نه سنبالیږي.
د اقتصاد لپاره چې کومې برخې وي، لکه که د پاکستان برآمدات او درآمدات ته وګورئ، نو د هغې شمېرې ټولې سمې دي. د پاکستان برآمدات 26% زیات شوي دي. په درآمداتو کې په غیر ضروري شیانو قدغنونه لګېدلي دي. تر ټولو غټه مسله د سټیټ بینک د گورنر هغه ده. د مرکزي بینک د ډایرکټرانو بورډ غړي هم ریټایر شوي دي او نوي هغه نه دي مقرر شوي. نو یوه تنظیمي اداره نشته چې ټولو معاملاتو ته وګوري. بل دا چې سیاسي عدم استحکام دی، نو که د سټیټ بینک گورنر هم راشي، نو د روپۍ په قدر کې به بې ثباتي کمه شي.
جاوید بلوانی ویل د دې سربیره د معاملاتو د زرخه کولو لپاره پکار ده چې د پیسو بدلولو شخصي کمپنیانو لایسنس د سمودې لپاره منسوخی کړل شي او یا کار ودرول شي، ځکه چې خلک د بې یقینۍ په حالت کې په ډالر ورمات دي او په کور کې کیدی چې طلب د زیاتېدو په صورت کې هم قیمت نور سیوا کیږي. دغو تاجرانو او سرمایه کارانو مشال ریډیو ته ویل چې که د IMF قرض راشي، یعنی هیواد کې د پیسې موجودگی یا لیکویډیټی زیات شي او سیاسي استحکام راشي، نو ورسره به د پاکستان د زر مبادله ذخایر زیات شي او په سرمایه کارانو ولس کې به بې یقیني او یره ختم شي. دا به د سرمایه کارۍ لپاره یو مثبت ماحول جوړ کړي. بلخوا حکومت اطمینان څرګند کړي چې ملکی اقتصاد به زر د ښه والي په لور روان شي. د جولای په 20مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویل چې د ډالر شری د کمولو لپاره ټول ضروری ګامونه اخیستل کیږي او راتلونکي میاش یعنی د اگست پورې به د ډالر مقابل د روپۍ بیا مستحکم شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دروانې کړي د مې تور رسیدلو تر وسمو په دې کې ځنې مهم موضوعات په خبرونو او ریپورتونو کې شو اوریدل. یو واری بار بیا تاسو ته تکرارو، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند نن د جولای په 16مه په قبایلی ضلع کې د هدفي وجنو پر ضد په ټول خیبر پښتونخوا صوبه کې احتجاجي مظاهره کوي. د دې مظاهرو اعلان د جولای په 20مه په بنو کې د هدفي وجنو په حواله د جمعیت علما اسلام کزی مشر مولانا فضل الرحمن دی وی خبری غونډه پر محل کړی بو. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې د شمالي وزیرستان په میرعلي دکسیمه کې د هدفي وجنو ضد د جولای 14مه احتجاجي ناست هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 14مه په یو هدفي برید کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ځایي مشر قاری سمی الدین او منتخب کونسلر قاری نومان وجل شوې دي. د پاکستان په مرکز کې واکمن اتحادي حکومت د پنجاب صوبې د وزیر اعلی د انتخاب د قضیه اوریدو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمله جرګه جوړولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ګاډي غونډې نه پس په خپل اعلامیه کې واکمن اتحاد ویلي دي چې دا یو مهمه قومي سیاسي او ایني معامله ده او په کار ده چې اوریدنه د ستر عدالت فول یعنی مکمل د ججانو جرګه وکړي. په داسې حال کې ده چې د جولای په 20مه د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب پر مهال د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر د پاکستان تحریک انصاف د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف د لسو غړو رای په دې بنیاد مسترد کړی چې د سپریم کورټ یوې فیصلې همدغه فیصله ورته اورولې ده. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی بیا ویلي چې هیواد یو داسې جمهوری حکومت ته اړتیا لري چې د ولس ریښتونی استازی وي او سیاسي او اقتصادي استحکام راولي. د جولای په 13مه د اسلام آباد چیمبر آف کامرس د جایزو ورکول وی غونډه ته په وینا کې الوی زیاته کړه چې دا مهال د پاکستان جمهوریت سیاست، سیاستوالان، عدلیه، افسرشاهي او نور ادارې د ازموینې سره مخ دي. دغه ځنې مهم خبرونه وو او اوس هم دوا خبرونه تاسو لپاره لرو. اول یې تاندې هلی درته وړاندې کوو، ورپسې به روښانه مستقبل هم واوري، خو اول له فرخند اسد سره تاندې هلی اورو.
تاندې هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه. په تاندې هلې پروګرام کې موزه فرخنده صدر کلی کوم اوریدونکو، د نن په پروګرام کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکو چې د نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال د جولای میاشت کې په نړۍ کې د صنفي مساوات په اړه خپل یو رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې پاکستان په صنفي برابرۍ کې دویم بدترین هیواد ګرځول شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم د سویټزرلند په جنیوا ښار کې خپل مرکزی دفتر لري او دا اداره وخت په وخت پر مختلفو اقتصادي، معاشي او د بشري حقوقو په اړه سروې کوي او خپل رپورت خپروي. د سږ کال د صنفي برابرۍ په رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې افغانستان، پاکستان او کانګو جمهوریت د صنفي برابرۍ په لحاظ بدترین هیوادونه دي. دا دې مطلب دا دی چې دغه درو هیوادونو کې د صنف یا جنس یعنی د ښځې او سړی ترمنځ په اقتصادي، معاشي، سیاسي او ټولنیز ژوند کې فرق تر ټولو زیات دی. موږ په دې پروګرام کې په پاکستان او خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د صنفي برابرۍ او د ښځو د حقونو په اړه تاسو ته معلومات درکو. په دې اړه مې د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع حاجره بيبي سره خبرې کړې دي چې په صنفي برابرۍ او په دې اړه په تعلیم او سیاست کې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق یا واټن لرلو باندې پی ایچ ډی کوي. له هاجرا بیبینه مې په سر کې پختلی چې په پښتنه ټولنه کې د صنفي نابرابرۍ سره وجوهات دي.
د صنفي نابرابرۍ جوړې چې کوم دي نو هغه زمونږ په تاریخي تور زمونږ په دې سیمه کې پرته چې ټول دنیا د صنفي نابرابرۍ نه په یو موده کې تیر شوی دا پرمختللي قانونو خپل معاشرو کې صنفي نابرابرۍ د ډېر حد پورې بیا برابر کړه یا یې ډېر زیاته کم کړه. څنګه چې تاسو د ورلد اکنامک فورم د سروې دا ریفرنس راکو نو عمومي چې پاکستان اوس هم لا په دې وجه باندې دي تاسو کو وګورئ نو په حکومتي سطح چې که د ښځې څونه چې بنیادي حقوق دي که هغه د هغې تعلیمي حق دي که سیاسي حق دي که د معاش حق دي که د انصاف ترلاسه کولو حق دي او که خپل نور سوشل جایداد کې د حیثي حق دي وراثت نو دا ټولو حقونو کې زمونږ د پاکستان ښځه او بیا په خصوصي توګه پښتنه ښځه شاته پاتې ده.
او هاجره څنګه چې تاسو پښتنې ښځې خبره وکړه کنه نو د دې څه وجوهات دي چې پښتنه ښځه بیا شاته پاتې ده؟ لکه که موږ وګورو نو په پنجاب کې د ښځو د چینکو تعلیمي شرع یا د ښځو د روزګار شرع دا بیا د خیبر پښتونخوا نه زیات دي نو دې باره کې کلګراته وایي.
د دې غټ فرق وجه چې د پښتنه ښځه د پاکستان د ښځې نه هم بیا وروسته ده. که تاسو د هغې د تعلیم ریشو ته وګورئ، که تاسو د هغې اقتصاد ته وګورئ، معاش ته، نو هغه بزنس کې دومره نه ده، که دغه شان د هغې صحت ته وګورئ.
او هاجره په سیاسي لحاظ سره که هم موږ وګورو کنه نو د دې ورلد اکنامک فورم سروې ښایي چې پاکستان په سیاسي لحاظ سره د ښځو د شرکت په حواله ډېر پروست دی. نو دې ته بیا خاص کر خیبر پښتونخوا کې بیا دې ته څنګه ګوري؟
د هغې سیاسي حقوق ته وګورئ نو هغه شان چې هغه نه ده. لکه په تېر جنرال الیکشن کې که تاسو وګورئ نو یوه ښځه هم چې دی نو لکه د بلوچستان نه هم چې دی نو دوه نېشنل اسمبلی ته ممبرز الیکټ شوي، د پښتونخوا نه یوه ښځه هم نه ده تللې. دا خو هغه کوشچن دی که نه. لکه بلوچستان نورمالي مونږ شاته پاتې شو به ګڼله، نو هلته نه ښځې الیکټ شو زمونږ د صوبې نه اوس هم یوه هم نېشنل اسمبلی ته لکه نشي راتلې. نو
او هاجره زمونږ په ټولنه کې د ښځو د وروستو پاتې کېدو اسباب څه دي؟ وجه څه ده؟
وجه که موږ لټو نو موږ به خپل په سوشیو کلچرل اسپیکټ کې دې ته هم ګورو چې زمونږ چې کوم کلچر دی هغه ډېر زیات نرواکی باندې بنیاد لري. د کلکې او ټینګې نرواکې د لاسه پښتنه ښځه چې دی نو په تعلیمي، سیاسي، معاشي او میدان کې مخې ته نه شي راتلی. ولې چې هغې باندې که یونټ لیول باندې سټډي ته وګورئ نو هغې باندې د خاندان او د کور ترلاسه پرشري چې هغه کله مخکې راځي که نه، فیملایل امپیډمنټس چې کوم دي که نه، تاسو هغه نه شي فیس کولی. نو چې د کور ترلاسه بلکې د هغې د پیدایش چې هغې څنګه کېږي نو دلته خلک نارینه اولاد زیات خوښي په نسبت د سنانه اولاد. نو چې هغه د مور په غېږ کې خپل ځای نه ویني نو هغه به بار معاشره کې بیا خپل ځای په ټولنه کې به خپل ځای څنګه جوړوي؟
د اقتصاد نړیوال فورم په خپل دی تازه رپورت کې په یو سل شپږ څلوېښت هیوادونو کې سروې کړي او معلومات یې راټول کړي دي. دا معلومات د غیدارې په معاشي، تعلیمي، صحت، اسانتیاو او سیاسي اختیاراتو کې کړي دي. د سوات نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکي نیلم رحیم وای په پاکستان کې روزګار او تعلیم ته لاسرسی نه لرل، د ښځو د حقونو په اړه قوانینو نه عملي کېدو، کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او ځینې نور هغه وجوهات دي چې په ټولنه کې د ښځو ژوند له کړاو سره مخامخ کوي.
کم میډیا والا کسان دي راوي کوشش یې چې دا سیزونه رپورٹ کړي او په رپورٹنګ کې لږ بهتري راغلي ده. هغه وجه نه چې دینو خلک چې دي اوس لږ ډېر په دې مبارکې کې پوه شوي دي، خو چونکه بیا هم دلته کې د شعور کمې ده. دا سن په نوم چې کم فرق کېږي هغه دلته کې لاشته او روایتي سیزونه دلته کې دي، مطلب زمونږ چې ورته وایو پخوانی سیزونه زمونږ ډېر هغه ډېر داسې منفي سیزونه، منفي رویې دي چې داغې د اوس هم دا تشدد چې دی او خلک په دې کېږي او خلک پې کلک ولاړ دي. نو حکومت هم کمیټیان هم جوړې شوې دي، ډی آر سیز هم دي، کار کوي لګیا دي، خو بیا هم د مخنیوي ضرورت دی ځکه چې دا کم کار چې لګیا دی کېږي د دې سره هم هغه شان مخنیوي ونه شو کم چې پکار دی.
د اقتصاد نړیوال پورم په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې ښځې ډېرې کمې په لوړو چوکیو یا په مینیجیریل پوسټ باندې کار کوي او زیات به په هغه هیواد کې ښځې په معاشي توګه د سړو نه وروسته دي چې پکې ښځو ته د کمو تنخواګانو او د کار کمې پیسې ورکول هم شامل دي. د چارسدې نګینه بیبي چې د کشیده کاری یا پر جامو د ګل ګنډې کار کوي وایي د سړو ښځو ترزیانو او یا کشیده کاری کوونکو د معاوضه او ترمنځ فرق ډېر دی.
ډېر زیات دا دي چې مطلب ښځه چې کوم کار وي جنا په شان آمدن نه ورکي چې کوم سړي ته ورکي. ښځې خشته خشته کارونه وکړي او دې کې داسې چل دی او هغه شان چل دی او سړي معمولي شان دي کاري او دا یې خشته پیسې ورکي. اوس دا ټیلرانې چې کمی دي دلته په 250 روپۍ په 200 سوټ ګنډي او چې ټیلر لور شي په 300, 400, 500, 600, 1000 پورې سوټ ګنډي. مکه سوټونه وي چې کومې زمونږ جنکې جوړې مکه شانتي وي
مشال ډیو هر ورز لسهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پوری نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
سو مشال ریډیو ته وګی او موږ د ورلد اکنامیک فورم د هغه رپورت په اړه تاسو ته معلومات درکو چې وايي پاکستان په نړۍ کې د صنفي نابرابرۍ لرونکو هیوادونو په لیست کې په دویم نمبر دی. د نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم پر رپورت کې 15 هیوادونه چې پکې صنفي برابري تر ټولو زیات ده پکې آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن شامل دي. بلخوا افغانستان، پاکستان، جمهوریه کانګو، ایران او چاډ د صنفي برابري لحاظ سره 15 بدترین هیوادونه ګرځول شوي، یا مطلب صنفي نابرابري پکې تر ټولو زیات ده. ما په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د یو فعال قمر نسیم سره هم خبرې کړې. نوموړی وایي دا سمه ده چې د نړیوال اقتصادي فورم په رپورت کې په صنفي نابرابرۍ کې پاکستان په 146 هیوادونو کې په 145 نمبر دی، خو زیاتوي په هغه هیواد کې د ښځو د حقونو په اړه پوهه هم له پخوا په نسبت زیاته شوې ده.
بالکل جی، څنګه چې تاسو خبر وکړله، پاکستان د ورلد اکنامک فورم چې کوم رپورٹ جاری کړی دی، یو جنوا بیسډ آرګنایزیشن دی چې هر کال په جنډر پیرټی باندې رپورٹ جاری کوي، دغه مطابق پاکستان دې کال 145 نمبر باندې دی. په 146 ملکونو کې د دې مطلب دا دی چې پاکستان دغه دړخه د صنفي مساوات حواله سره چې کوم دی نو دویم بدترین ملک ګرځول شوی دی. اگر چې مونږ حکومتي سطح باندې وګورو نو دا وینا هم دا چې داسې قسمه رپورټونه چې اکثر وي د دې سیاسي عزائم وي، او په پاکستان کې د صنفي مساوات حواله سره اگر چې صورتحال سډیر خنه د خواغه دومره هم د دنیا نورو ملکونو سره بدتر نه دی چې هغه د دنیا دویم بدترین ملک کې شامل کړل شي.
خیبر پختونخوا کې بیا تاسو دې کټګریز ته څنګه ګوري؟
دې کې کومو ګورو نو هغه کم شزونو ته ګوري نو هغه کې ایجوکیشن، هیلث، اکنامیک اپورچونیټی او پولیټیکل امپاورمنت چې کوم ایریاز دي هغه شامل وي. چې کوم زمونږ د ایجوکیشن حواله سره کومو ګورو، په پاکستان کې 22 ملیون ماشومان سکولونو نه بهر دي او په دې کې 64% چونکه جنکې دي، او بیا که د خیبر پختونخوا خبر هم وکړو نو 4.7 ملیون ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دې کې 2.9 ملیون چې کوم دینو جنکې دي. نو په پاکستان کې د ایجوکیشن حواله سره چې کوم چیلنجز دي، یا چې په پاکستان کې کوم د پولیټیکل لیډرشپ کې د زنانو دا یو گری ایریا ګرځول شوی ده چې په پاکستان کې زنانا مینیجیریل پوزیشنز کې نشته دي، کغه په پالیټکس کې، کغه په اکنامکس کې، یو خو پیټریارکل سوسایټي د بیا موږ ګورو چې دلته کم د خیبر پختونخوا تاسو ته پوسو کړو نو دا بدقسمتي ده چې اگر چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ته دلته او هغه سره ډیر خزرانه موجود دي چې هغه ته وزارت یا مشارت هغه ورکړل شوی وي، خو بدقسمتي سره نه وزیر شته او نه مشیر عہدہ چې تا خیبر پختونخوا کې زنانه او ته کم دینه ورکړل شو نو دا خو یو ایریا ده خو دا پاکستان تحریک انصاف سره تا محدود نه ده
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
اوریدونکو د نن ورځې ته د هلي پروګرام په دې ځای ختمي کې پور روانه اونۍ کې به تاسو ته د نړیوال اقتصادي فورم د ریپورت پر اړه کې په پاکستان کې په سیاست کې د ښځو د کردار په اړه معلومات درکو اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا په نړۍ کې لوی بدلون راوسته ک یوې خواته یې علم او معلوماتو ته رسایي اسانه کړي، نو بلې خواته یې کاروباري، سیاسي او ټولنیزو هلو ځلو ته ډېره وده ورکړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې خلک له یو بل سره مربوط کړي دي. کسه هم د سوشل میډیا سارونکو وای چې د پاکستان او په ځانګړي ډول پښتنو ځوانانو کې لا هم د ټولنیزو رسنیو مثبت استعمال له نور نړۍ شاته دي، خو بیا هم د یونیورسيټو او کالجونو ځوانان نه یوازې د دې لارې د خپل سیمو مسلې راپورته کوي، بلکې د کاروباري، سیاسي، تعلیمي او د ولس د خیر ښېګړې لپاره هم استعمالوي. د دې هفته په پروګرام کې د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د زده کوونکو جنکو حال درکو چې د فیسبوک په ذریعه د خیر ښېګړې په پاڼه چلوي او پکې د نورو یو شمېر فعالیتونو ترڅنګ د بې وسه ځوانانو سره د تعلیم لپاره مالی مرستې کوي. د دې پاڼې جوړونکې سارا خلیلی وای اول یې له ځینو جنکو ملګرو سره یو ځای په شخصي کچا له خلکو سره مرستې کولې، خو بیا یې سوشل میډیا ته پام وګرځېد.
ایجوکیشن فار آل تو مطلب 5 سال سے سرا چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں کافی بچے
دیوی پانی نوم امونگ ایجوکیشن فار آل یعنی تعلیم د ټولو لپاره خوته دي او مقصد مو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې له بې وسو ځوانانو سره د تعلیم لپاره مرسته دي. د دې ترڅنګ د غریب خلکو سره په بلابلو برخو کې مونږ وړاندې هم له خپل ځانه مالی مرستې کولې، خو بیا چې کار زیات شو نو مونږ د 2012 کال په اخر کې د فیسبوک د پاڼه جوړ کړه او تیر کال مو د خیریه تنظیم په توګه د حکومت سره رجسټر هم کړه. د دې سره نه یوازې له زیاتو غریبانو او مستحقو ځوانانو مونږ سره رابطې آسان شوې، بلکې اوس شتمن خلک مونږ سره مالی مرستې هم کوي چې په نتیجه کې د زیاتو خلکو ضرورتونه پوره کیږي. مونږ بیا د دغو مرستو حال او تصویرونه هم په خپل پاڼه ورکوو او له ځان سره یې ریکارډ ساتو.
سارا
خلیلی وای چې له دوی سره کوم حاجتمن او مستحق ځوانان رابطه وکړي نو دوی د هغوی د مرستو لپاره په خپل فیسبوک پاڼه یو اپیل جاری کړي او دا راز د ټول نړۍ نه خلک له دوی سره د مالی مرستو لپاره رابطه وکړي. نوموړي زیاته کړه،
ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی آفس کھول کے بیٹھے ہیں، ہم ریسورسز کم
پو آن لائن کمپائن کے دا فائدہ دا چھ مونگ تھا دا دفتر ضرورت نے بھی ڈیر زیاد کارکون کی مو پکار نے بھی بس دا فیس بک اور ٹویٹر دا لارے ٹول کار چلے گی کل کل دا سے خلق ہم مونگ سر رابطہ وکری چھ صدقہ و خیرات ورکول غواڑی خو پخپل وقت او معلومات نہ لری چھ چاہتے ورکی نو ہاغوی مونگ تا خپل چندر آولے گی او بیا دا ہاغی لپارا مونگ مستحق خلق گورو او ہاغوی تی رسو
کسی نہ کسی مقصد کے لیے وہ یوز ہوتی رہتی ہیں.
سارا خلیلی همدار ازوای چې د پاکستان د هر صوبې لپاره یې خپل ملګری نمائندگان ټاکلی. د خیبر پختونخوا لپاره د ایجوکیشن فار آل نمائندگی عائشه ایوب کوي. نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
اصل چې زموږ مقصد دا مونږ چې شروع کړو دا کار مونږ په خپل لغوانی شروع کړو قرباني مونږ به یو یو ماشوم ته پیسې ورکو د خپل جیب ته خرچین مونږ پیسې ویستي او مونږ خوړو له پیسې ورکول. اول کې زما مرګي و سارا بنت اسلام اغیم او ما مونږ د یو بل نو پیسې جب نو پیسې را جمع کړې مونږ چې داسې وړو مدد وکړو چې هغوی سبق ویل غواړي او هغه نشي پیسې نشي ورکولی نو هغوی لپاره مونږ پیسې جمع کوو د خپل جیب ته خرچین مونږ پیسې. زما مرګي چې دا سارا هغه سوشل میډیا باندې ډیر ایکټیو دا او هغه د زموږ د څونه چې فنډ وغیرہ چې د زموږ سوشل میډیا په تر باندې کوي سوشل میډیا باندې هم خلکو ته پته ورېږي چې یو ما د یو کس مدد وکړو نو بیا بل کس ته پته ولګېد چې دا داسې مدد کوي. زموږ کلی کې ما یو ماشوم هیلپ کوو د 2012 نو ما هغه ماشوم ته پیسې ورکولې ضرور وي او اوس نن سبا هغه ماشوم چې میډیکل سټوډنټ دی
دا چې به وسه ځوانان د تعلیم لپاره د داخلو د پیسو نه علاوه میاشتنی لګښتونو ته هم ضرورت لري. د هغه ایجوکیشن فار آل خیریه اداره څنګه تنظیمات کوي عائشه ایوب په دې حق لوي
یو ماشوم چې یو ډونر چې هغه ته سپانسرشپ ورکړي چې دته به زه دونه پیسې ورکوم او دې ماشوم ته به زه میاشتې ورکوم. ځینې خلک داسې چې شپږ میاشتې ټوټل فیس ورکړي ځینې خلک داسې یو ډونر هغه د کال فیس ورکړي زینه ډونر داسې چې هغه وی چې موږ تاسو یو لک روپۍ درکو پیستا صاحب څونه ماشومان ته ورکوي زموږ سره اکسترا اماونت کې هم پیسې جمع شي نه هغه بیا موږ دغه چې کله زموږ سره څه کمې راشي نه موږ هغه اکسترا اماونت نه هغه ورکو. سپانسرشپ زموږ سره منتلی نه
نوموړی وایي د تعلیم ترڅنګ د بېوسو خلکو سره بیلابېلې نورې مالی مرستې هم کوي او تر اوسه یې د خیبر پښتونخوا په ملکان سوات او دیر کې له خلکو سره امداد کړی دی.
زمون خو مین فوکس په ودونو باندې نه دی لکه موږ د واده ماده چې کوم ضروري انتظامات یې نو هغه موږ کوو لکه د واده روټۍ موټۍ لپاره چې کوم اچنې چې باندې هغې لپاره کپڑو مکړو لپاره پیسې ورکړو چاته 30,000 ورکړي دي چاته 20,000 ورکړي د خپل وس مطابق چې څونه موږ ته ډونیشن دغل کېږي او بل هغې نه پس رمضان راشن چې یو وس موږ چاته 4,000 روپۍ راشن لپاره ورکړي چاته 5,000 روپۍ ورکړي دي اوس زمونږ چې دی د اختر لپاره موږ دا دغه شروع کړی چې څونه ماشومان زموږ سره رجسټر دي دا هغوی موږ چې منتلي فیس ورکوو هغه ماشومان ته موږ د خپل وس مطابق 1,000 روپۍ ورکړي دي هغوی د اختر د کپڑو لپاره او د هغې نه علاوه نور سیند په کلي کې خواوشا کې پېښور شو ملکن شو دیر شو سوات شو کالام شو دی غونډو علاقو کې چې موږ څونه خلک پیژنو هغوی ته موږ د اختر د کپڑو لپاره 1,000 روپۍ ورکړي دي یم کپڑے ورکړي 1,000 روپۍ ورکړي.
عائشه ایوب بے وسو او مستحق خلکو ته خپل انټرنیټي پته ښایي او لښتمن خلکو هم غواړي چې له دوی سره په دې کار کې ملاتړ وکړي.
زموږ سره د رابطې لپاره چې نو زموږ یو ویب سایټ دی پاغي باندې هم تاسو ویزیټ کولای شئ. هغه ویب سایټ تاسو ځان سره نوٹ کړئ www.educationforall.pk. تاسو موږ سره اني ټایم کانټاکټ کولای شئ دی ویب سایټ باندې موږ ویزیټ کولای شئ او موږ چې څونه مدد کولای شو ان شاء الله موږ تاسو مدد کوو. انټرنیشنل کمیونټی دا هغه دی چې موږ هم مدد وکړي ځکه چې موږ دا سیستم چې دی وانټ فور ډونیشن باندې دی موږ خپل سټوډنټان یو او زموږ دونه جیب خرچ هم نه چې موږ دا و چلاو او موږ وایي چې موږ سره نور خلک هم مرسته وکړي په لاهي کار دی چې موږ سره غون خلک مدد وکړي په دې کې مرسته وکړي د پیسو چې کومه کمی اغلی پکې مدد وکړي او انټرنیشنل کمیونټی او لوکل کمیونټی چې زموږ سره هیلپ وکړي چې موږ نور خلکو ته مدد وکړو.
عائشه ایوب د فیس بک د لارې په خیبر پښتونخوا کې خیریه ادارې ایجوکیشن فار آل نمائندګي کوي. دوی چې له کوم ځوانانو سره مرسته کړي د هغوی خبرې هم اوریدلی شي د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا د خیر ښېګړې د یوې ادارې حال درکو. د فیسبوک دغه پاڼه لندن نه 15 کاله وړاندې د اسلام آباد اسلامک یونیورسټۍ جینکو زده کوونکو جوړه کړې او پکې یې تر اوسه ګڼ شمېر خلکو سره مالی مرستې کړې دي. له دې مرسته ګټه پورته کوونکو ځوانانو خبرې به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ اوسې.
ایجوکیشن فار آل نومه دا خیریه اداره د وینې ناروغي لرونکو یو ځوان سره مرسته کوي. دی وای
زه زما شکیل حسن نوم دی او زه د سخاکوټ ملاکن ایجنسی کې د فرست ایئر کې اوس فرست ایئر پیپرز مې ورکړی دی. سیکنډ ایئر ته انتظار زما سر د یینه کې کوم غړوالې ده کنه سر دا کمیږي کو بدن درد هم دغه کوي او بل چې لکه زما سوزه زخمی شو سر نو دا هغه د زما بیا وینه نه ودیږي لکه وینه بروانه لکه بیا وېسته پکې نه کیږي لکه که زه چې زخمی شم چې تر اپرې وته زما وینه بیا نه ودیږي دغه ډیزیز د وجې لکه زما خاندان زما سره لکه دونه دغه نشي کولای لکه چې زما دغه تم بیماری ته مورسي زما ایجوکیشن زما تعلیم ته مورسي نو دا زما پر ډېر غټه مسله ده چې زه خپل تعلیم بیا لکه دغه د وجې د غریبۍ د وجې زه خپل تعلیم جاری بیا نه شم ساتلی.
شکیل حسن وای د ناروغي په علاج ډېر پیسې لګي چې ایجوکیشن فار آل هم د پوره کولو توان نه لري خو بیا هم په نورو داروګانو او تعلیم کې ورسره مرسته کوي.
دوی زما سره ډېر هیلپ کوي. ما د تقریبا 10 سال زما په ګورنمنت سکول کې سبق وی نو دوی زما سره لکه دا د غیر سره وکړو چې ته پرایویټ ته بسو اوړ نور لکه ګورنمنت کې مو دا پرایویټ زما د دوه کال زما پرایویټ کې اوس سبق وایم او دا غیر ټول شکر بیا عائشہ باجی او سارا باجی دوی زما لکه د ایجوکیشن کم خرچه راغه برداشت کړی او دا غیر سره ما ته لکه دون لک د سپورټ دغه صحت دغه لپاره راکړي بوله یاد دغه لپاره چې لکه دی خو لکه زما چې عام کمی ګولې لګي لکه او په میاشت کې کمی عام ګولې دغه زما روټین له خوراک دغه د هغه د حد مال راکړي.
شکیل حسن زیاتوی چې دوه نور کشران رونه لري او پلار یې معمولی زمیدار کوي. بلخوا د ملکان ایجنسی یو بل ځوان محمد یونس وای پلار یې ښه کاروبار کاوه خو د یوې لویې ناروغۍ له وجې یې صحت او کاروبار دواړه خراب شوي دي.
هغه چې کوم نوی سرګری سولې او هغه چې کله اپریشن شو نو هغه وجنا مطلب دماغ کې دومره کار وشي نو دماغ دا وی کمزوري شول دا و چې کوم کاروبار کم نه غو هغه بیا وی هغه شان جاری نشو ساتلی نو هغه وجنا سٹارټ کې هغه کوشش کو چې کاری کو خو دا وی بیا هغه شان دماغ نارمل نو برابر نو هغه وجنا هغه رو بس یو ټایم دا سره لچ وی خپل کاروبار هر سپری خو دل هو وی کور تراله کور کې نستر نو هغه وجنا سٹارټ لول خو ز سکول کې هم سکول خو دومره خرچې نه وي او چې کله کالج ته شوم او کالج نه بیا یونیورسيټي لا ته نو زما خرچې ډیر زیات سیوا شو کله چې کالج هم تقریبا 15,000-20,000 ته کال رسیدو او دلته خو اوس انولي لکونو کې خرچوي نو کله چې زما د کالج فرست ایئر د اول کال چې کوم فیسو نو هغه ارنج کول کومه ته ډیر زیات پرابلم ونه زه هر ټایم کې اشي سره ملاو شوم شما ته مطلب دې ګایډ کړم ماته چې خپل تعلیم جاری وساتې ځکه چې هغه ټایم کې حالات داسې جوړ شي چې ماته لګېده چې زه خپل سبق پرې کړم او هغه ټایم کې دوی سره ملاو شوم او دوی ماته حوصله راغړو ماته وی چې تاسو موږ هم ایکسپنسز وی د سبق نو هغه به تاسو موږ پوره کاو تا کې ټینشن ما خپل خپل سبق وایا
دا چې دا محل ست تعلیم کوي او په کوم پړاو کې ده. محمد یونس په دې حق له اویل
فلحال د شیز بیکار میډیکل یونیورسټی نه ڈیپٹی کوم اور هغه سره سره د هاسپټل چې کوم دی هغه نیشنل انسټیټیوټ اف ریبیلیټیشن ساينس اینڈ میډیسن زموږ دا کوم ڈپارٹمنٹ چې کوم دی کوم فیلډ چې کوم دی کوم خلکو ته حرکت کول کې مسله وی کا لاسونه وی کا په فار ایگزامپل چې کوم پیدایشي مزوران ماشومان وی هغه وی اور یا چې کوم موږ سره فالج مریضان وی نو هغه چې کوم دا وی پټیکل حرکت پرې دی نو موږ مختلف زموږ ڈپارٹمنٹ کوم دی هغه وی ته مختلف ایکسرسایزز وغیرہ هغه اور هغه کې مختلف موڈیلیٹیز یوز کی لگے پتر مونگ ہائے کہ دوبارہ دا حرکت راوستو کوشش کو ڈگری چکم دا زمگا ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی مخ چکم وا ہغا بی ایس او اس چکم دا دی ڈگری تو پاکستان کی ہم دو ڈاکٹر حیثیت ورکڑ شعر اور زما چکل 5 کال ڈگری اور 1 year ہاؤس جاب کمپلیٹ شنو گے نہ بعد بزا دا فزیکل تھراپی ڈاکٹر ہم.
محمد یونس نام وہ پختل چے ایجوکیشن فار آل ور سرا پ اعلی تعلیم کے مرستے کوی نو سے احساس وی او پ مستقبل کے سکول غواڑی
بس ممداز خلق وی کنا چې هغه زه خود یو کلی عام کسوم کنا مونږ ته خود عمر پته نه و چې یو کس په چا د پر عمر کول شي دوینم د کړه اوس چې د خیر سره د ما تعلیم پوره شي نو زه به ډیر اسانتیا سره د خپل کور چې کم خرچې دی هغه به پوره کول شم او ان شاء الله زه به کوشش کوم چې دا شان زما په شان کم مشومان وی چې هغه ته دا سه خپل خرچا خاص کر تعلیم ولا خرچا هغه نشي پوره کولای نو زما بهر هدا پوره کوشش وی چې زه سومره هم دا سه مشومان سپورټ کولای شم نو زه به سپورټ کوم زه به دا وی سهاره جوړېدو کوشش کوم او دا چې کم ارګنایزیشنز وی نو زه به وی کاغه فزیکلی جسمانی او ته سهاره ورکول شم مطلب دا سه پیشنټ سودی سری یا بل سه هغه ټریټمنټ کی کوشش کولای شم او یا دا وی د سکول کالج ایکسپنسز وی او هغه کی سومره سپورټ هم کولای شم ان شاء الله زه به کوم.
محمد یونس د ایجوکیشن فار آل خیریه ادارې په مالی مرستو اعلی تعلیم کوي. یا د اداره د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د فیسبوک لاره د بیوسو کسانو لټون او مرسته کوي او هم د دغه لارې شتمن خلکو ته د دغه مرستو لپاره د مالی کومک اپیل کوي. او هم په دې ځای د دې ونی روحانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.